درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د ملګرو ملتو یو تازه راپور ویل گاونډیو هیوادونو استل شوی افغانان چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوی د شکنجه توقيف او د جنسیت پر بنسټ د زورونی له خطر سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یو نما او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنري په ګډه خبر کړي د یو شمیر ستنو شویو د شکنجه وهلو اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لومړی لاس روایتونه راخستل شوې دي. راپور له 9 کسانو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیانګالې ډلې شزی او جونی د پخوانی حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بلل دي. په راپور کې هم دراز راغلي د موندنې د هغه نړیوال اصل ښکارا سرغړونه ده چې د مخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونلیږل شي چې د شکنجه تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي. یو شمېر افغان رسنۍ او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوی دینی عالم شیخ عبدالسمی غستوی نیولی دی. افغان خبریال سمی سوزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان روانې چارې څاري پر خپله اکس پاڼه کې لیکلی دي چې مولوي غزنوی نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې دیني مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په 15 ورځو بند محکوم کړی دی. یو شمېر نورو رسنیو هم د مولوي غزنوی د نیول کېدو پورونه ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو یا مولوی غزدوی ته نږدې سرچینو د نوموړي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالسمی غزدوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت په احتیاط د نجونو د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کاوه او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو نیوکې کولې. نوموړي همداراز د پاکستان د دولت پر ضد هم انتقادي تبصرې کولې. د ویل ویدلې مسافر وړونکو الوتکه ټوټې چې 9 کسان پکې سپاره وو د روسیې په لیري ختیځ کې تیندا شارته چیرمه د وی غونډې په لمنه کې موندل شوې دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن دغه خبر تایید کړ. د پیښه لزای د روسیې د دولتي رسنوي لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاری چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي. انټرفاکس خبري اژانس د بیړنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې له غورځېدو څوک ژوندی نه دی پاتې شوی. سرچینو ویلي چې د پیښې په سیمه کې هوا مناسبه نه وه. د روسیې د لیري ختیز ترانسپورتي ادارې ویلي د کښېناستو پر مهال له کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوې وې. د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچینسک ښاره انګلستان ته په وشچینګ ښاره چې د روسیې او چین په پوله کې موقعیت لري د تیندا ښار په لور روانه وه. او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم دې هیواد ته د یو ورځنیو او شل اوور سیالیو لپاره سفر وکړي. د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان لوبډله به هم د اګست پنیمایي کې انګلستان ته ولاړه شي او هلته به درې ټیسټ لوبې وکړي. همداراز د هند او سریلانکا لوبډلې چې د راتلونکي کال د شل اوور نړیوال جام ګډ کوربه توپ کوي انګلستان ته به د یو ورځنیو او شل اوور سیالیو لپاره ورشي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی پڅپوکی پروگرام تمو شراخلاص ز اسمت څاروان کوم. نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما په ورستی راپور خبرې کو. یونما ویلي ټول هیوادونه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان وګړو په زور استل ودروي او خبرداري ورکړي چې دغه وګړي د نیونې، شکنجې او ناوړه چلند له خطر سره مخامخ دي. یونما هم درازوی دوی مستند شواهد لري چې له وروستیو یو څو میاشتو راهیسې له ایران او پاکستان څخه ډیر شمیر استل شوي افغانان د طالبانو له لوري ځورول شوي او د جدي بشري حقونو له سرغړونو سره مخامخ شوي دي. دا راپور یوازې درې ورځې روسته له هغه خبر شو چې د ترامپ ادارې هغه قانوني خوندې توبونه لغوه کړل چې افغانان له امریکا څخه د شړلو څخه شورل. په راپور کې هم دا راغلی چې شزین جونی خبريالان، مدني فعالان او د پخواني حکومت یا امنیتي بنسټونو کارکونکي که بیرته افغانستان ته واستول شي تر ټولو زیات له غچ اخیستنې سره مخامخ کیږي. یوازې څشکل تر یو میلیون او څلور سوه زره زیات کسان افغانستان ته بیرته تللي یا شړل شوي چې له دې ډلې څخه تر یو میلیون زیات له ایران څخه ایستل شوي دي. میلیونونه افغانان په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه ووتل او عمدتاً ګاونډیو هیوادونو ته لاړل. د بشري حقونو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي هیڅوک باید بیرته داسې هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې دا خطر ښځو او نجونو ته تر ټولو زیات دی، ځکه چې یوازې د جنس له امله له پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي چې دا محدودیتونه د ځورونې بڼه لري. یونما یادونه کړې چې د حقوق کسانو بیرته لیږل چې د شکنجې، ظالمانه یا سپکوونکي چلند، جبري ورکېدو یا نورو نه جبرانیدونکو زیانونو له خطر سره مخامخ دي د نه شړلو اصل نقص ګڼل کیږي او دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. له حقوق کسانو څخه چې افغانستان ته په زور لیږل شوي ځینو یونما ته ویلي چې له سختو ناوړو چلندونو سره مخامخ شوي دي، خو د طالبانو ویندوی د یونما دا راپور رد کړل او ویل چې یوازې په هغه صورت کې چې چا په افغانستان کې شخصي دښمنۍ لرلې نو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی په لاغه فرمان باندې ژمن دي چې د پخواني حکومت ټولو کسانو ته عمومي عفو اعلان کړي. په دې موضوع د چارو له نظر خاوندانو سره خبرې کوو. شاه محمود میاخیل، عنایت الله اسحقزی او صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی میاخیل صاحب، په مجموع کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما د راپور په اړه چې وایي چې له نړیوالو غواړي، له بیلابیلو هیوادونو غواړي چې د افغانانو په اوسنیو شرایطو کې استول ودروي، تاسو ته معلومه ده چې له امریکا رانیولې تر تاجکستان پورې ډیرو هیوادونو د افغانانو استلو ته ملاتړلې ده. ځینو استلې دي او خصوصا ګاونډي دوه هیوادونه پاکستان او ایران خو لکه نه افغانان استلې دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، سوسې قدرمنو ملمنو انصاری صاحب، وساخري صاحب ته او قدرمنو لیدونکو او دینونکو ته. اول مسله خدا ده چې په کتلوي شکل باندې د افغانانو یا د مهاجرو ویستل او په زوره دا په خپل د بشر د حقوقو سره یعنی سرغړونه ده، ځکه چې د هر چا کیس باید وڅېړل شي چې هغه ته څه رقم خطر متوجه دی یا نه دی، پس هغه نه باید تصمیم ونیول شي. متاسفانه چې دغه کتلوي لیگل د افغانانو د ایران، پاکستان هم دارنګه د جرمنی یا د امریکای نه چوز دی اراده لري، دا ټول یعنی هغه د بشر د حقوقو د کنونشنونو د وصولو د ملګر ملتونو د ټولو خلاف ورزی ده. دا یو بخش د مسایلو ده. دویمه برخه مسله دا ده چې هغه کسان چې طالبان درا تک نه یا ورسته یونما مخکې یو راپور خپور کړی و چې د اگست 2021 نه تر مې 2023 کال پورې د زورو نه زیات کسان چې دی نمونه ثبت کړی دي په افغانستان کې طالبان راتګ نه وروسته وژل شوي او تقریبا 2200 کسان په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. همدارنګه په خپله طالبان وایي چې د دوی په بندیخانو کې تقریبا 60,000 کسان اوس یعنی بندیان دي او د کې 1500 کسان خزی دي چې هلته د بندیخانو وضعیت شکنجه کول دا ټول موجود دي. البته د دې علاوه نورو ادارو هم یعنی کسان چې په افغانستان کې په لادر کې شوې دي وژل شوې دي شکنجه شوې دي ان دې لستي وګوده. نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې دیو دا کور راپور شو ورکړی دا مستند ده. البته طالبان هر ادارې چې څوک د دیو په خلاف کې یا معلومات وړاندې کوي هغه واغه تکذیب وي. نو دا طبي خبره ده چې هغه به وایي چې دا قصه نه شوې ځکه دیو حتی بعضی مشان واضح ویل چې هغه د طالبان د راتګ نه یو څوک هم دی وژل شوی. بیا وڅر وروسته بل پاسوان وراجي چې دا شخصي مشکلات یې درلودل. نو که شخصي مشکلات وي او که غیر شخصي وي نو چې یو څوک سړی رانیسي وژني او شکنجه کوي او لمنځه وړي او بیا دی وته ګوري نو دا خو د معنا دا ده چې د طالبانو اداره مناله چالت حاکمیت د قانون وجود نه لري. اصلا حاکمیت په خپل وجود نه لري. نو د دې وسره خوخه ده که خوخه دی نو یو څوک عادي نشي کولای چې یو څوک ونیسي هغه شکنجه کی وی وژني او یا انتقام ته واخلي.
بله ډیره مننه کور ودان. مختری چې شاغله صدیق منصور انصاری ته ورشو د شاغله اسحقزی نظر به وورو. اسحقزی سب ستاسو نظر دی نو ما د راپور په اړه څه دی؟ آیا لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره شوې ده ډیر کسان به فکر کوي چې د طالبانو له لوري زورول شوی یا وژل شوی بی یا انتقامی چلند به ورسره شوی وي؟
سلامونه قدرمن سوان ستا ستا محترم یخیل ستا و محترم انصاری ستا و محترم اولی جان کنید. ولی او ستاسو در سوال محترم یخیل ستا دی خضواب کو مگر اصلا زما پان داری نده چی پری پوشی چه افغان بلی ماجر که گی نور مملکتون دزی افغانان دی جگری دی بیوزره و سسی زولون لعمل مجبور شدن چه پر کنون پریگ دی او دوی نور هوادونو ته دمن او خوندی ژوان په هیله الته کده وکړي. هلته هم دوی د سختو شرایطو تبعیض او حقوقو خلاو سره مخ دي. کله چې دوی بیرته وطن ته کېږي اصول کېږي لکه څنګه چې وویل شو واقعا طالبان دوی سره ډېر بد چلند کوي. حتی د بایومیتریک دغه دوی اوسپنه را اچولی دی چې په دې بولوم کې چې په پخوانی رژیم کې څوک د دولت کې کار کړی دی او هر یو چې معلوم شي هغوی ته طبیعي خبره ده شکنجه او
صاحب که چېرته داسې وي خو ډېر اکثریت پخوانی دولت اکثره کار کوونکي چارواکي پاتې شول له هغوی سره ولې غرض نه لري؟
خودی خو عمومیه فعلان کرده در خواه سوی چی پر داخل که پاتی دی و منگتر سو ری دلیم دی چی یو تعداد زیاد در پخوانی دولت تا وزیران و دوی هم بیت افغانستان تا تلی دیل تا آقوی سر ایسازش کرده جوان که زبا دی افغان در ماجیرون فقط یو زوان یو لنده دغه داست وای بچ دوی څنګه په افغانستان کې د ماینسي په نامه د نصر الله یو ځوان چې د طالب یافته د لغمان ولایت وو او دا یو کته سوندې یو ژورنالیست وو د شرایطو چې په افغانستان کې راغله 2018 کال وروسته دوی پاکستان ته د خپل کورنۍ سره لاړل چې مهاجر شو په کمپونه کې اوسېدل چې بل اخره د پاکستان پولیسو دا ونیوه د دای د کورنۍ سره د افغانستان ته وشړ. چې افغانستان ته راغله څو ورځې وروسته د هغه مړی پیدا شو بغیر د دې نه چې کورنۍ پرې پوه شي چې دا څنګه یورو شو او دا چا ووژل وو. د دې شخصي دښمني نه باید د دې کمزور کورنۍ د هغې نه درلودل دښمني د بشکار سره هم نه درلودله بلکې یو د مړی پیدا شو. په همدې شکل د ډېری افغانانو مړی پیدا کېږي بغیر د دې نه چې دولتي ونیسي یا ووژل شي. نو په دې حساب دا چې تللی دي په داخل د افغانستان کې افغانان دوی د سختو کړاوونو سره مخ کیږي، دوی بغیر دې نه دا چې هلته وژل کیږي، هلته پیسه بدن کیږي، د دوی د روغتیایي حالت، د دوی د زده کړو او د کار زمینې خو قطعا ورته هلته په افغانستان کې نه پیدا کیږي نه مایه کیږي، او دا یو داورین دی. نو په دې حساب زه ملګرو ملتو د یونامان چې دوی فقط دغه شانتی اسرائی بیرون ورکوي، د دوی وظیفه دا ده چې د ملګرو ملتو د 1950 کال د کنګسون او د بشري حقوقو د کنګسون په مراعات سره دوی باید افغان مهاجرینو کلک ملاتړ وکړي په داخل د افغانستان کې او باندې د افغانستان په مملکتونو چې دوی مهاجر شوي دي، لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او همدغه مملکتونه، دوی ته په مملکتونو کې دوی لپاره د روغتیایي، د درس، د تعلیم او د کار زمینه مساعده کې، او دوی ته په داخل د افغانستان کې هم چې یو تجارت د پاکستانه او تاسو خپل مخکې وایي چې 1 میلیون افغان د ایران افغانستان ته بیرته کلتوري سیستم دي، هغوی لپاره په داخل د افغانستان کې شرایط ژوند برابر کی، ځکه د ملګرو ملتونو دغه وظیفه ده چې په داخل د افغانستان کې، لکه چې یو وخت په پاکستان کې د مهاجرینو سره پاکستان دولت سره مرسته کوله د مهاجرینو په اخلا، چې دغه مرسته مستقیما په افغانستان کې د افغان مهاجرینو سره باید
شي. بله، ډیره مننه اسحاق صاحب. انصاری صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو په دې باور یاست چې ډیر شمیر کسان چې ل گاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته په زور بیرته استول شوی دی، له غو سره د طالبانو له لوري ناوړه چلن شوی دی، او که فکر کوی چې استثنان جی ڈی پی شي شوی دی، استثنایی پی شي شوی دی؟ انصاری صاحب،
بله،
السلام علیکم. و علیکم
السلام. زه فکر کوم هغه افغان مهاجرین چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي، یا په خپل خوښه یا د ځینو هیوادونو لخوا جبران به ایستل شوي، دلته د حکومت لخوا ورسره ښه چلند کیږي، اکثر ورسره هغه لومړنۍ مرستې چې ضرورت وي د مهاجرینو وزارت او ملګرو ملتونو د ادارو او ځینو نورو مرستندوی را ادارو لخوا کیږي. کوم امنیتی مشکلات چې کله ناکله یادیږي هغه ډېرې استثنایي او په کم شمېر کې وي. کوم تحقیقات چې موږ لرو ځینې داسې دي چې د یا شخصي تربګنیو له وجې، یا دا چې د تېر نظام په وخت څوک په حکومت کې وو له یو چا سره په نظامي برخو کې ستونزې درلودې، هغوی نن لاس ور باندې بر شي او یو عکسالعمل وښي، یا د مرګ ژوبلې سببي شي، یا د ورکېدا او د دغې خو د حکومت د ادرس هېڅ رسېده تر اوسه نه ده شوي چې یو حکومتي ادرس په رسمي ډول داسې عملیات یا عمل ترسره کړی وي.
لیکن انصاری صاحب، ملګری ملتونه وایي، یونما وایي چې دغه شواهد لري، لځینو کسانو سره خبرې کړې دي، ل قربانیانو سره یا دی غوی خپلوانو سره خبرې کړې دي،
چې کوم چې دارو ته زورول دي.
بله بله، چې زورول دي. بله،
نو دا تاسو ویل چې ممکن حکومت یې دارو کړي چې هغه شخصي هڅه کړې وي د حکومتي امکاناتو نه استفاده، خو د حکومت پالیسي په لویه کې داسې نه شي ثابتېده، یا چا تر اوسه دا شواهد نه دي وړاندې کړي چې د حکومت پالیسي دی د ټولو دپاره داسې وي چې دا ډول خلک راځي، دا هغوی سره باید دا دغه ډول چلند وشي.
درسته،
کله ناکله ممکن د قدرت نه سوء استفاده شي وي، کوم ځینو ولسوالیو کې، حتی ځینو ښارونو کې، چې هغه باید تعقیب شي. همې ملګري ملتونه د حکومت سره تعقیب دي، هم حکومتي او اماراتي ادارې دا غوی د عمومي عفو دالري او وای چې موږ ټول تاسو ورکړي دا ول عمل یا جنایت تر سره کیږي هغه خلک باید رسمن سزا ویني او سزا ورسول شي.
بله ډېر مننه انصاری صاحب. وروسته به له تاسو سره په ځانګړي ډول په دې خبرې کوو چې د دومره ډېر شمېر کډوالو د ستنېدو له کبله په افغانستان کې بشري بحران خطر څومره دی. خو ستاسو د څرګندونو په ارتباط چې طالبانو عفو اعلان کړی دی که چا سره بد چلند شوی وي یا وهل شوي شکنجه شوي یا وژل شوي وي نو هغه به چا په شخصي دښمنیو په اساس دا کار کړی وي. میاخیل صاحب، د طالبانو حکومت کله چې له ایران ډیر شمېر کډوال په یو واسطول شول افغانستان ته، حتی د دفاع وزارت موټرونه دي ته وقف کړل، ځانګړي کړل چې دا کډوال خپل ځایونه ته ورسوي، دوی خوراکونه ور ورسول، دوی کمپلې خیمه هر څه چې په واسط پر او هغه ورسره وکړل، نو لدې سره سره تاسو بیا هم وایي چې دا طالبان په قصدي ډول ل خوانیو چارواکو مقامات او نور څخه انتقام اخلي، او شغل انصاری بیا دا خبرنه تاییدوي.
خبره دار چې یو خدسه چې هر حکومت او نظام چې بي هغه فونشي کولای شي ټول ملت بندي کې هوجنی او لمنځي وي، یعنی دا خو امکان نه لري. د جمهوریت په وخت کې په لکاو ملیونونو کسان په حکومت کې په مختلفو دندو کار کړی دی، نو دا خو امکان نه لري. صحیح ده چې دی و عفد کړل د احمد عاف نه وروسته، خو مستند اسناد موجود دي، ډېر کسان نیول شوي دي، شکنجه شوي دي، او د هغې و هېڅ تحقیق یعنې صورت نه دی نیولی. که چیرې چا شخصي شکل باندې، نو بیا خو منه چې د هر چا شخصي حکومت دی، نو چې څه خوښه وي هغه به کوي سره. نو تاسې په قندار کې وګورئ، خاصه هغه یو دغه چې و یا فردن کسان تاسو ویډیوګانې لیلی چې په وو کې خلک غو پکړې دي او هیڅ به هغه ته جزان ده ورکړي،
لکه فکر نه کوي تاسو اشاره هغه واقعیت ده چې په لومړي ورځو کې شوي دي، یعنی
د په وروستو ورځو کې په نګرار کې تاسو ولیدل چې کانال کې د خلکو مړي را پیدا شول. یوازې د کامې په ولسوالۍ کې تعداد ماته اوس معلوم ده چې څومره ده، یعنی په لسګونو کسان هلته په مرموش شکل وژل شوي دي، او حتی په جالبات په خار کې مهم کسان وژل شوي. یعنی دغه سي ادا کړی و چې نه داسې واقعیت نه دي پېښ شوي، نو دا سمه نه ده. که سید زدانو هم چې یو واقع به کیږي، خو د واقع نه وروسته بیا اجرات چی شدي، تحقیق چی شدي، او کنا دا هر چا بس زه خپل انتقام ماخلې، او موږ فقط عام ویو چې موږ عفو کړی دا زمونږه پالیسی دا ده. نو پالیسی خو تدبیر غواړي، دا یو مسله ده. دومره مسله دا ده چې سید دغه کسان چې د ایران او پاکستان نه په کتلوي شکل باندې په زیاته کچه راغلي دي، نو دام د یو مکلفیت ده د ولس ټولو په دې کې برخه اخیستې ده، او دا باید یو سره همکاري وشي. اما خبره بیا دا ده چې دغه کسان چې هلته بیا راځي، دیو د پاره څه قسم زمينه مسائل ده په حکومت کې، په کار کې، او په نورو مسایلو کې. ځکه ته که هاته په ان جی او کې مقرره کې په افغانستان کې ته باید د طالبانو نه یو خط واخلې چې و دا زموږ د طرف نه کلیر دی، او تاسو کولای شئ چې هلته دا وګنيسي سره. نو چې بیا خلکو ته دغه سي زمينه مسايده نه وي او فقر وي، دا په خپل نور مشکلات رامسته کوي. یعنی واز دغه د پاره نه، بلکې ټولنه د پاره، په خپل د حکومت د پاره او د نظام د پاره، او یعنی نور مشکلات اقتصادي، ځکه بشري امنیت خو ډیر زیات مهم دی د فزیکی امنیت نه، ځکه که بشري امنیت خراب وي، نو بیا خلک غلا کوي، خلک قتل کوي، خلک نور قصې کوي. نو په دې خاطر باندې دغه یو حالت چې په افغانستان د انزوا په حالت کې وي، او اقتصادي انجن د افغانستان چې د بانکي سیستم هغه فلج وي، او خلک مشکلات سره وي، دوه نه زیات کسان چې په میلیونونو او یا په لکاو بیت وطن ته راګرځي، دا په خپل په ټول نمن یو بل بوج دی. یعنی اقتصادي په لحاظ باندې هم یو ستونزه ده، یو ناورین ده افغانانو لپاره، هم دغه کورنۍ لپاره، او هم په ټولنه باندې ورسره تاثیر لري سره. نو په دواړو لحاظ باندې، یعنی دا کسان چې بیت ګرځي، د دې وغه بشري او فزیکی امنیت او رواني امنیت نن تامین نه ده. تاسو ولې دغه په پکتیکا کې دا اوس لاند یو معلم په نام د عالم خاموش نه هغه فقط وخته چې باید مکتبونه بیرته شي هغه نیول کیږي بیا هغه معنی د محکمې د بندیخانه حکم کیږي او بل تر دې اعدام
یعنی دا بیا خلک تاسو خو هغه یو معلم خو طالب خو نو لیکن دا نن موږ یو خبر درلو چې یو مولوی چې د طالبانو طرفدار وو هغه هم د جنو د تعلیم دفاع کړي او په خپل خبرو کې په جماعت کې هغه هم نیول شوی دی نو غیر طالب خو خامخ نیسی بر حال
دغه مشکلات موجود دي کنه وو چې نه افغانان چې بیرته ګرځي وطن ته هغه د ستونزو سره نه مخامخ کیږي هغه فیزیکی رواني او بشري امنيت سمسر نه مخامخ کیږي او په ټول نه هم باج دي نه دا صحیح ده چې ټول افغانان به ته وطن ته وګرځي خپل کورنۍ کوي دا خبره ده اما په دغه سي کتلوي شکل باندې بحران را مسکه او مشکلات را مسکه سره
بل ډیره زیاته مننه کور ودان اسخ زې سه د ملګرو ملت او بشري د بشري حقوقو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي دي هیڅوک باید بیرته د هیواد ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د زورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي همدغه هیواد چې تاسو پکې اوسئ یعنی جرمني یو چا کسانه یو ځل واستول تر دې مخکې ماستولي ول او بیا یې هم استوي نو څه فکر کوئ چې نور هیوادونه که طالبان د بشری حقوقو سرغړونه کوي نور هیوادونه هم کوي فکر نه کوي چې دا به په خپل د طالبانو لپاره یو وسیله شي یو پلمه شي چې نور چې سرغړونه کوي دوی هم کوي
دغه د نړیوال ټولنې په دې موضوع باندې کار کوي یو اصولي دریځونه سي هغه ودونه چې افغان مهاجرین پکې میشتي باید هغوی حقوق ته درناوی وشي او په عزت سره چلند وکړي او د بشري حقوق چې دي د هغوی ته باید خوندي وساتل شي تر څو چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی نه وي نو جبرې شرایط باید ودرول شي او د دې لپاره باید ملګري ملتونه د لکه چې تاسو مخکې ویلي د بشر د حقوقو په بنا باید دوی په دې باندې فشار راوړي چې د افغانان افغانستان کې د اوسنی وضعیت په بنا باندې باید وساتل شي او ورته ونه شړ شي دا یو مسله بل مسله دا چې څنګه په جرمني کې وو صحیح خبره ده چې جرمنانو تقریبا دوه ورځې دغه تیر هفته بیرته افغانستان ته ولېږل او د طالبانو سره تقریبا د دې ارشو چې طالبان د سفارت او دونکي قونسلګری طالبان ته وسپاري او د دې تقریبا یو تعامل په بنا باندې ویل چې موږ خپل پرسپکټ نه پیژنو او موږ تعامل په بنا باندې باید افغانان چې دلته مجرمین وو او ځنې غیر اصولي کارو یې د باندې قانون خلاف غلاوې کړې تجاوز یې کړی وو یعنې چې نوی خلکو چې بندیان وو په بندیخانو کې هغوی ویستل او دوی په کلکه سره د نوي حکومت چې راغلی په کلکه سره د افغانانو باسي ورنه پریدي خبره ده چې په داخل د افغانستان کې وضعیت هغه شانت نه ده لکه چې مخکې محترم انصاری صاحب دا تشریح کړ د افغانستان د اقتصادي وضعیت مخکې د طالبانو مخکې د یو میلیون مهاجر نه چې د ایران ووتل یا د پاکستان ووتل د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر زیاته خرابه وه د ملګرو ملتو د احصایې په بنا په 2022 کال کې اعلان وشو چې په افغانستان کې 60,000 ماشومان د قحطۍ ولګې سره مخامخ دي که چېرته په افغانستان کې دغه د ملګرو ملتونو مرسته دوام ونه کړي نو د دې ته خو ډېرې امیدوار ښځې چې دغه ته لاسرسی نه لري مختلف دغه ته لاسرسی نه لري د هغوی وضع هم ډېره سخته خرابه ده اوس دغه مهاجرین چې افغانستان ته تللي دي دا هم یو بل بوج دی په اوسنی حاکم حکومت باندې په دې کې شک نشته چې مخکې وویل شو دوی به ټول خلک وژلی نه شي مګر هغه انسانان چې پخوا په عسکري دغه کې وو یا په پولیسو کې وو مخکې مو وویل دوی د پرامیټیک سیستم په کار اچوي هغوی پیدا کوي او د مینې وړي دغه حالت ډېر وخیمه حالت دی په داخل د افغانستان کې او د دې لپاره د ملګرو ملتونو د بیا هم دا تکرارم چې د دې د وظیفه ده چې تر څو چې په افغانستان کې وضع ښه شوی نه وي په دغه شته مملکتونو باندې لکه چې اوس ما پرون واورېدل چې ایران د افغانانو شړل اوس بیرته درول دي، او په ازبکستان کې هم د افغانانو ایستل بیرته درول شوي دي. اما دا هم باید پاکستان باندې فشار راوړل شي تر څو چې وضع په افغانستان کې په دې شکل دوام لري، زموږ افغانان د سختو کړونو سره مخکې بازو کې د روغتیایي ستونزو سره، د کار د نشوالي سره، او د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ.
بله ډیره مننه کوربدان. انصاری صاحب، ملګرو ملتو په یو بل راپور کې چې تر دې مخکې خبر کړی و هغه کې ویل شوي ول چې له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې ده، او له دې کبله په افغانستان کې یو بیړنۍ حالت د رامنځته کېدو په حال کې دی. تاسو چې په افغانستان کې یاست وسیعت څنګه وینئ؟ له لکونو کډوالو له راستنېدو وروسته څه تاثیرات وینئ؟
بلې، موږ او تاسو مخکې په امنیتي ستونزو مسایلو بحث او خبرې وکړې، او ما وویل چې تر ټولو راستنو شوو افغانانو لپاره هغه ستونزه نه ده چې په جمعي ډول کومي چې چا په پخواني حکومت کې یا کار کړی وي یا نظامیان و، یا ټولو ته هغه خطر وي، او کوم مسایل چې دي هغه یا په انفرادي یا په کلیوالي یا هم د یوې سیمې په کچا د سیاسي امنیتي یا پخوانیو جنګ جګړو او تربګنیو په اساس دي، او حکومت مکلف دی چې دا هی پښتنه وکي، او هغه چا سره چې ستونزه پیښه شوې هغوی د هغې عفو په اساس چې دوی اعلان کړی هغه مجازات شي یا سزا ورکړل شي، تر کومه چې د مهاجرینو د بیا راستنېدو، د دوی د مجازات اسکان، د دوی د اقتصادي، علمی او فرهنګي او کلتوري مسائل دي. په دې برخه کې پراخې ستونزې شته. په کور دننه کوم افغانان چې دلته لا پخوا وو هغه خپل ستونزې لري، هغه چې مهاجر شوي دي هم د ستونزو له امله مهاجر شوي. هغه مشهور پښتو لنډۍ د وای څوک پر رضا لمل کنځي یا ډیر غریب شي یا د یار لغه مزینه، نو کوم افغانان چې دا وسم درګر روان دي، دا تیرو کې موږ او تاسو یو راپور واورېدو چې ملګرو ملتونو خبر کړو کې د شي تاسو د خو هم خبر شوی وي چې دا روان زیږدیز کال د جنوري لومړۍ د مه د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې 1.2 میلیون افغانان ایران او پاکستان ته وتلي. د دې په مقابل کې بیرته په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته را داخل شوي. دغه افغانان چې ایران او پاکستان ته ځي، د دوی تر ټولو لوی ستونزه چې تحلیل شوي یا مطالعه شوي یو اقتصادي، او دوهم هم د نجونو د خوانځیو مسله ده، د دوی د لونو او د خوندو بمندو د زده کړو د کار مسله ده چې دلته د نجونو په تعلیم لښبګم ټولګي پورته، البته عصري تعلیم جدي تاجرات دی او باندې نه پوهنتونونه باندې، منځني خوانځي او ثانوي زده کړې باندې دي. دغه یو جدي ستونزه ده، او هغه ځوانان چې دی هغه ټول د اقتصادي ستونزو له امله دي، که هغه ایران ته ځي، که هغه د ایران نه بیا خو ترکیه و ده.
بله انصاری صاحب، لکه چې خبرې مقطع شوې، خیر اوس په دې منځ کې ملمنو ته بیرته ورزو خو تخنیکی همکار ول چې اوریدونکو شته، اما دیوغی تلیفون هم قطع شوی دی. بیرته به ورشو ملمنو ته. میاخیل صاحب، یو شمیر کډوال چې له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، په هغو کې داسې کسان هم شته چې حتی زیږیدلي دي عملته، د ځینو لهجې بیخي بدلې شوي دي، حتی ممکن ژبې لب اوښتي وي. د ملګرو ملتو په دې راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د دغو کسانو په خپل ټولنه کې جذب یو لوی ستونزه ده. په نوې ټولنه کې، هغه ټولنه کې چې دوی مخکې هلته ژوند نه دی کړی، حتی په ژبه یې صحیح نه پوهیږي، او کار او د روزګار درکم نشته او د تعلیم درکم نشته، خصوصا هغه مسلې چې انصاری صاحب اشاره وکړه، خصوصا د جنو نو دا وی ډېر لوی ستونزه ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ میاخیل صاحب مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ. بله اوس یې اورو. مهرباني.
نو طالبان د سوالی چې ونمود کی چې افغانستان کې خیریت دی او د خلک راش کې څه مشکل نشته ده، او وای چې په دې شکل کې دی شي چې دی د انځوا حالت نو وزي او دی په رسمیت باندې دنیا هیوادونه وپیژني. خو زه فکر کوم چې دا غلطه محاسبه ده، ځکه ناورین مشکلات شته ده، هم اقتصادي مشکلات شته ده، هم د اډاپټیشن یا بیت د خلچ بیت د نور هوادونه راځي. لکه تاسو وته اشاره وکړه چې د افغانستان د غسر ناشنا دي، دا په خپل په ټول نه باندې بار د مخ کې یو زمینی اشاره وکړه، او بیا دا کسان چې د یو میلیون چې مخکې انصاری سم وته اشاره وکړه چې یو شری 2 میلیون کسان چې وتی دي، ان دا کسان چې تلی دي هم د خپل فامیل پیسې اغسی دي، یعنی معنا دار چې د دې لپاره تللی چې یو څه کومک به ته خپل کورنۍ وسره وکي. نو ان دا به ته په دغه کورنۍ باندې به ته یو لوی بار ده او یو مشکل را مسکه، او بل امنیتی مسله هم ده. امنیتی مسله دا ده چې بل خاصه د ایران نه تاسو معلومه ده چې ډیر کسان د فاطمین او زینبون په گروپونو کې حالت مسلجم شي، او افغانان هغه په سوریا او په دینورو زینو کې جنگیدل. هغه گروپونه او کسان هم دلته به یعنی استفاده شوي دي، وستل شوي دي او راغلي دي. او دا ایران شای چې د افغانستان په راتلونکي کې کچېرې داسې یو څه د یو پزد معنی کې یا دغه ګروپونه هم استفاده وکي، یعنی دلته ډیر یو دقیق دغه په کار دی چې هم امنیتي لحاظ باندې باید څنګه رامنځر شي، هم بشري امنیت او هم رواني امنیت. نو دغه مشکلات یعنی موجود دي. که طالبان صرف وښه نه خیر خیرت او بس ټول خل دی راضي، نو دا دیو لپاره مشکل ده، د ولس لپاره مشکل ده، او نو دغه سي کتلوي استخراج یا لیګل به ته د خلکو دا ډيري سوندې، یعنی ټولنيزي سوندې مرامسته کوي، امنیتي سوندې مرامسته کوي، او اقتصادي ټول وسره تړاو لري سره. نو دغه کسان چې حالت افغانستان کې نشوي دي، نه د جغرافي سره بلد دي، نه د ژبه سره بلد دي، نه د افغانستان د فرهنګ سره، او حتی زیاتر شاید چې خپلوان دلته ونه لري، یعنی سره رابطه ونه لري د خپل کلی او کور سره، نو دا هم په اوا پاتې نو د دې اوسر نوښت سره هم کیږي، یعنی ستونزې ډېرې زیاتې متصور دي.
بله ډېر مننه. اسحق زای صاحب، له اقتصادي نظره که دې موضوع ته وګورو، فکر کوي چې د دومره ډېرو خلکو یو د افغانستان تر اتاک دا به اقتصاد وغوړوي که په اقتصاد فشار راوړي؟ مثلا په یو کوڅه کې یو دکان دی، که په یو کوڅه نفوس زیاتی شي د دکاندار کار خوشی کیږي، که څم دا خلک لږ پیسې لري، او کنه فکر کوي چې نه په اقتصاد دی په مجموع کې فشار ده او اقتصاد به نور هم خراب کړي؟
مسله باندې دې زیات مهمه مسله ده چې د یو شری دوه یا زیات دي نه ده دي مجرینو په تاکا افغانستان ته دوی خو التزی په ملک ژوند کې دې زیات افغانان خپل کورونه خلاص کړ، خپل ځمکه خلاص کړې، او ته دې لپاره چې او شکول خپل کورنۍ اقتصادي وګه لږه خکې او دې ته لږه پیسې وطن ته راوړي. اغه خلک چې وته لري بنه پدی باندې بریالي شو چې خپل خرڅ شوی کور به په تلاسه کې او خزمه کې چې خرڅ کړی وي، دوه ټولو د پاره چې اقتصادي وده کوي هغه تلاسه کې. اوس په داخل د افغانستان کې امنیت تقریبا هغه شکل باندې چې طالبان وایي تامین دی، مګر امنیت د هغه چا لپاره چې هغه خولي پټي وي او هیڅ شی نه کوي. اصلا اقتصاد په ورک او راکه په ارزه او تقاضا باندې مخکې ځي. چیرته چې په یو مملکت کې اقتصاد دولت خو ضعیفي، د خلکو اقتصادي وده واضح خبره ده چې د صفر سره مخامخ دی، هغوی د اخیستلو
توان نداری چې هغوی وشه کولی چې دوکاندار ته لاړ شي دغه دې نه مواد واخلي او دوکاندار وشي په هغې کې ګټه وکړي. دغه سوده په افغانستان کې اقتصادي وده ډېره ډېره وخیمه ده او دغه حالت په افغانستان کې به دغه تراولي حالت په افغانستان کې چې بېته به ناامني ډېره شي، غلا به ډېره شي او خلک به د پخوا په شان کې د یو بل نه په غلا کې د خلکو مالونو ته لاس واچوي او هغه حالت چې پخوا په افغانستان کې وو لکه د جمهوریت په آخر وختونو کې چې په غلاګانې ډېرې اوس هم موږ ګورو چې طالبان همیشه د یو غلو باند کله نیسي او کله د بل غلونو باند نیسي، دغه حالت دغه ادغام د خلکو بیرته په داخل د افغانستان کې په کلتوري لحاظ، په ژبني لحاظ، په اقتصادي لحاظ ډېره ډېره ستونزمنده ده. دا به د افغانستان دپاره زه فکر کوم چې حالات په داخل د افغانستان څه په اقتصادي لحاظ، څه په امنیتي لحاظ او څه په سیاسي لحاظ دا به ډېر زیات نور هم وخیم شي او طالبان به په دې ونه توانېږي چې وشه کولی هغه امنیت چې اوس دوی د دې ادا کوي د دې امنیت تامین په داخل د افغانستان کې وکړي. لکه دغه خلک تاسو مخکې خپله ویلي وو وختونه یخې صاحب ویل چې دوی ورتګ هلته په مختلفو ژبو، په مختلف کلچر، په مختلفو عنعناتو هلته په بل مملکتونو کې دغه شوي دي. د افغانستان د کلچر ده، د افغانستان د ژبې ده، د افغانستان په عنعناتو باندې هغوی عادت اوسه پورې هېڅ نه پوهېږي، په محیط باندې نه پوهېږي، خپل دوستان نه لري، ملګري نه لري، هغه پخواني همسایګان او ګاونډیان چې وو هغوی نه لري. نو د دوی دپاره ادغام کېدل په دې جامې کې ډېره ډېره ستونزمنده ده. او دا موږ دلته په آلمان کې ګورو چې هغه افغانان یا ماجرین چې دلته په آلمان کې راغلي دي سره د دې چې دوی د هر شي امکانات لري، اقتصادي امکانات لري، نور و نور وسایل لري، دوی نشي کولی چې تر اوسه پورې دغه ماجرین په خپل خاوره کې ادغام کړي او وشي کولی په دوی باندې ژبه، آلمان کلچر او عنعنات په هغه شکل باندې لکه چې دوی غواړي په دوی باندې قبول کړي. همدغه ماجرین چې مخکې ویسل شول دغه دوه تیر تنه چې ما عرض وکړه، علت دا دی چې دوی دغه شل ته چې پناه وړي، غلا ته، جنایت ته، علت دا دی چې دوی نشي کولی په دې محیط کې ادغام شي او تلته دوی شرایط پس آمده ومني. دا په داخل د افغانستان کې دا هم دغه ستونزه ډېره ډېره غټه کېږي او دا د طالبانو لپاره یو ډېره غټه نوره د نورو مسایلو تر څنګه دا چې د ازادي نشته، دا چې د بیان ازادي نشته، دا چې د مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي، دا خو یو مسله دوی ته خو دغه د ادغام د مهاجرینو او اقتصادي ستونزه بله مسله.
بله، ډېره زیاته مننه اسحاق صاحب. میاخیل صاحب، ولې تقریبا همزمانه هم پاکستان، هم ایران، هم تاجکستان او هم ترکیه په یو ور د ماجرو د افغانانو د استلو تکل وکړ؟ البته دا نور هیوادونه هم ورسره یادولې شو، لکه جرمنی او امریکا هم چې صنعتي په دې برخه کې ګامونه اخیستي دي.
تاسو معلومه چې دنیا او دغه ملکونه چې کوم نمونه تاسو یاد کړل، د خپل داخلي ستونزې وس ډېرې زیاتې لري، هم په اقتصادي لحاظ باندې، هم په امنیتي لحاظ باندې. او د دې لپاره چې خپل ولسونه قانع کړي، تاسو امریکای کې فرضاً موجوده جمهور رئیس چې ټاکنې وګټلې، یو شعار هم دا و چې دغه د بیرون نه کسان د نورو ملکونو نه چې راغلي دي د ځایي خلکو کارونه اغستې دي او داخل چې بیکاري نو ان په دغه شوار باندې دي دا تقریبا دا ټاکنې دلته وګټلې. نو همدغه سي ایران کې اقتصادي وضعیت د جنگ وروسته نورم خراب شوه ده، او د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو تسلیت او دغه ورکی مورال چې دغه د منګه د کسانو کوګو دغه افغانان دي او د دې کارونه او روزګار به ان په خپل هغه د سیمې خلک تر سره کوي. ځکه چې ایران کې تاسو ګورئ چې یوازې حکومت نه بلکې ولس هم ناراضه دي، او ولس هم د افغانانو په وړاندې باندې ډېر بد وضعیت کوي. البته په پاکستان کې وضعیت لږ فرق لري، پاکستان کې ولس دومره بد وضعیت نه کوي لکه په ایران کې چې په خپل ایرانیان د افغانانو په ضد باندې کار کوي. پاکستان کې حکومت بد وضعیت کوي او د افغانانو معاون درکل یعنی لوټ کړل همدارنګه شکنجه بندي کول بے عزت کول دا ټول یعنی کوي خود ته دولتي دستګاه دا کار کوي اما په ایران کې هم دولتي دستګاه دا کار کوي هم ولس د افغانانو یعنی شکنجه کول او یا د دیو هغه حقوق نه ورکول یا پیسې ته اخیستل ځکه مختلف راپورونه نشر شوي دي نو زه فکر کوم چې دغه ملکونه په خپله د مشکلاتو سره مخامخ دي البته مهاجر مسله د یعنی د کلونو د نوې مسله هم نه ده اما په دغه سي کتلوي ستل باندې شکل باندې یعنی دا نوې یو بحران ده د افغانستان لپاره او دا به د ملکونو لپاره هم بحران وي ځکه چې دا افغانان چې کومه وزي دا هم پالته په اقتصاد کې رول درلوده یعنی وز دي چې دی اقتصاد خشي شاید دې اقتصاد نورم ضربه وګوري سره خو په هر صورت باندې نو دا یو سیاسي تصمیم دی چې د ملکونو د خپل ستونزې لري اروپا کې مې یعنی مسله ده د مهاجرو په ځد باندې یو عمومي هغه انزجار یا نفرت یا دغه شروع ده یعنی په اروپا کې په ټول ملکونو کې دغه څه ده نو زه فکر کوم چې یو نړیوال دا ترند ده یعنی د مهاجرو په ضد باندې یوازې افغانان دي بلکې نور ملکونه هم دي چې دا باید مخه ونیول شي چې نور رانه شي او څوک چې دلته راغلي دي تاسو وګورئ چې امریکا اوس په دې باندې بلیونونه ډالر مصرفوي چې دغه د جنوبي امریکا یا مرکزی امریکا کسان چې دلته دي دا به ته وکړي یعنی دا وستلم پورا یو مصارف غواړي خو البته زیات اقتصادي مثلا د امریکا کې دا سیاسي مسله ده نو دا سیاسي ترند دغه څه ده چې هغه ګوندونه او کسان چې په قدرت کې دي د خپل ولس د اقناع لپاره دغه یو پالیسی رامخه کړل
ډیره مننه سلامات اوسه یو وريدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوي مهرباني کوي
وعليكم السلام شغله سروان صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول کډمونه وريدونکو ته وایم
سلامات اوسه مهرباني کوي لا موضوع خبري است سلامات اوسه مننه موضوع دا ده چې ملګری ملتونه وایي هغه افغانان چې وس افغانستان ته ستانه شوي دي لګاونډوي هیوادونو یا لنور هیوادونو هغه تل خطر سره مخامخ شوي دي ځینی دوی داس شواهد لري د بل خو بشری بحران سره مخامخ کیږي کار نشته روزګار نشته اقتصادي وضعیت خراب ده د نور اقتصادي وضعیت هم سره خراب شي تاسو چې په وطن کې څنګه احساسوي
مننه شغله سروان صاحب محترم داسې خاص خو دیت د حکومت خو خود خاص تنز نه ده ورته په شته بیان کړي داسې یو چې د دشمنی درلودلې خامخا دې ته مشکل جوړیږي او پاتس د اقتصاد پر برابر نو داسې دی چې دلته افغانستان کې د خاص کارونه نسته نو مشکل ستاسو د کار پر برابر باندې دې ته خاص کارونه نه برابرې شن دي د اقتصادي ستونز سره مخامخ کیږي بیا د سیټ مثال یو څوک پر یو دند دی د نور مهاجر چې راستنی جوړ دی و معنا په غدان د شپو یی هغه هغه فابریکا او هغه دغه کوم شرکت چې هغه بل کس دی چې بیا دغه کس پر دی وته کې بیا هغه چې مخکې پر دند و هغه بیا کار سی هغه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی نو دا ستونزې خاله خاره شغلې سره
ډیره زیاته مننه سلامات اوسئ یو بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده
السلام علیکم سروان صاحب محترم جوړ پخې
سلامات اوسې مننه تاسو هم ځان راو پیژنې
مننه اوسامه هم ده د
تاسو سره جوړ پخې اوسامه صاحب
ډیره مننه
د موضوع په اړه څه وایست تاسو د ملګرو ملتو راپور تاییدوي او کنه تاییدوي چې وای اغه افغانان چې له ایران او پاکستان او نورو هیوادونو خپل وطن ته په زور ایستل شوی دي په غو کې داسې کسان هم شته چې سیاسي مشکلات یې درلودل او هلته ځورول شوی دي وحل شوی دي بندیان شوی دي شکنجه شوی دي او حتی وژل شوی دي بالکل کاروان
سره سره ما په واره ولا دې وبښنه غواړم ما دا وایم چې ما یعنی ملګر ملتونه خوان دلته یعنی خپل خبريالان لري او د پوتہ چران لري او د خلکو ته معلومات دي د استخبارات لري خامخا ان شاء الله الرحمن دا چې یو څه پیښه د څه خو بیا هم د طالبان حکومت دې دا وایي او واضح وای چې ته به مشکل نه پیښې خو خامہ خاطه دې جدول کې هغه چې حکومت خلک دم دي چې راوړي وسو راړي بالا چې دا وخوا څه د کنه د راخته مصادف مانی چې هغه دلته زمزم کړی کړی یا دلته زمزم دا چې دښمنان لري چې هغه ما چې په تخمې چې راوړي بارکه نور مرګ او څنګه نور څه نه یا زورور خو کیه یا د تدسته چې ولته ما سره جرمني ته چې راځي د افغانان دغه باندې ما یو نظر درکوي چې زه ته دې نظر یم چې دا څنګه چې د افغانستان لپاره روزلتي او کسانې درته یو جاسو چې د جرمني لپاره دغه تزه د خیان د شمنیم د دې دې جوړ دغه د افغانستان لپاره چې یو خطر نه دی باید د طالبان حکومت ته دې باندې فکر وکړي او نور مهاجرین چې راځي هغه خو دلته خو هیڅ د ښځې زیاتې دي ځکه چې دا طرح او دغه ولایتونه چې د ایران د خواته څخه راځي یعنی دا زموږ شناخته چې په طرح ښار کې یعنی په خوا چې په 2000 افغانۍ او هغه کور و په 3000 افغانۍ شوی دی داسې شانم سره ګران شوی دی نو داسې مشکل تاسو د ښځې د خیر الحمدلله اوس یو څه کم شوی دی دلته د ایران کې د طالبانو د غوړ مسول چې په خوا کې درو شکر دې درته راتللو او څنګه د ګر سره چې خو چار څنګه راځي خو اخر به خپل وطن ته راځي خو دا مجبور دي چې راځي به څنګه خو ته جن نظر یې چې باید چا سره زور ظلمونه چې هغه باید محکمې ته راوړل چې که هم پر دې باندې جرمې باید هغه د ټول خلکو مختوي هغه جرم ورکول چې خپل سره یې محکمې باید ونه
بله ډیر مننه سامه صاحب کور دی ودان سلامت یو بل اوریدونکو مشته د خبري بمو رو بیا په ملبانو ته ورشو مهرباني کوي تاسو هم
اسمت اروان صاحب سلامونه ته تاسو د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته هم خدا پاک یو چروغ جوړ بس
سلامت اوسه ډیر زیات مننه
قربان تمه سلام تاسو ملمنو ته هم محترم اسمت اروان صاحب دغه د افغانستان مهاجرین ک مثال د خبري د برتانیا څخه افغانستان تر راځي ک د پاکستان تر راځي ک د ایران څخه راځي د ته زغ خپل خپل په پام فکر په خوشبینه مثال به ته خوشاله مې پدې باندې چې دلته زمير په مهاجرینو کې شش مسلکي مهاجرین ساتي مثال یا ډاکټران یا انجنيران نو د دې دراتګ تر به مثال د خبرو دته د افغانستان کې کاروبار برابر ځوانان ته خو د حکومت سره محترم تروان سازمان د کشر ور په صفات دغه یو غوښتنه ده چې مثال دې ته ډیر متوجي شي د مهاجرین د مثال د خبرې د پاکستان څخه راځي دلته مثال کاروبار نشته کاروبار ته برابر کې او د مینې اسټو ځایونه ته برابر کې خبره ده چې مثال د خبرې پاتې نه شي د مهاجرین داسې سبا جمعي را روانې د اسټو ځایونه لري مثال د خبرې د ژوند د زمينه نه وي ته برابر بعد حکومت پدې کې جدي وسی او د دې د مینې ترتیب ته برابر کې سروان سم سره
ډیر زیات مننه کور دی ودان سلامت اوسې اوس به ور شو ملمنو ته اسحق صاحب د دې ورستي اوریدونکو کې د ورستي خبره ډیره مهمه ده اوس خلا هوا شره که هوا سړه شوه او دوی سرپناه درلوده ډیره لوی پیښه د کېدای شي وشي یعنی ډیر خطر شته د ډیرو خصوصا ماشومانو لپاره ستاسو تبصره څه ده
پرو که اجازه را کی چې په خوني سوالم فقط یو نظر پکې ورکاو چې دا مملکتونه ولی په یو ځل باندې ټول افغانان په افغانستان ته لیکي یا د پاکستاني ګوري په پاکستان کې چې دا د ټي ټي پی مسله دی دا ټول د سیاسي د غلري د ټي ټي پی مسله دی چې په شول او هغه خپل همدې په نظامیانو باندې دا ډېر کړی او زه نظامیانو ډېر زیات دغه ولیدل په دې سب کې دوی د دې متوجه شو چې په دې ټي ټي پی دغه کې زیاتره افغانان اوسېږي خو دا تور ولګو چې موږ د افغانان دی او افغانان د همدې کې او دوی د تروسي حرکتونه چې دي اسان د افغانانو په سیره سره رسیدي دا یو باندې وړي ولا طبعا یو ځای خبره په سیاسي لحاظ اعلان کوي چې ټول افغانان په یو دم
هغه په اوس کله نه شي مې په دې کې شک نه ساتي او په دلایل لري لکه د ټي ټي پی هغه دلیل وړاندې کوي هغه د اسرائیل پالمکی لیکن آیا دا یو تصادف او کدی په خپل منځ کې کومه هماهنګي درلودل چې دا سی په یو وخت دا کار وکړو
خو دا باید امانګي باندې تلل دا یو تصادف بدون شک لکه په ایران کې د اسرائیل او د ایران جنگ او د موساد مسله چې هغه هم تاسو خبره ده او سوال چې د موساد په مسله کې دوی افغانان دغه کړ او یو خبره چې دې ځکه خپل ایرانان هم د افغانانو په صد باندې شول هغه ته چې دوی موږ سره خیانت کړي دوی د اسرائیل سره د اړیکې لري او زموږ د حکومت په صد باندې د سیاسي فعالیتونه کوي دا یو تصادف دوی په خپل مزدونه کې دا دغه مدلو ځکه هغه څه چې ایران او پاکستان په خپل منځونو کې لري د مهاجرینو په خپله باندې واضح خبره ده چې یو بل سره تفاهم نه لري کنه. اما اوس به ستاسو دغه اوسني سوال ته راشم، دا زموږ لیدونکي چې دا پوښتنه وکړه دا صحیح خبره ده، ژمی را روان دی او طالبان په دغه حالت کې نه دي چې په افغانستان کې د مهاجرینو دپاره کور یا خیمې جوړ کړي یا هغوی ته وشي کولی چې داسې یو حالت برابر کړي چې د یو نه ورین نه د ژمني نه ورین نه دوی خلاص شي. زه فکر کوم که تر دې کې ملګري ملتونه او دا نور هیوادونه فعال نه شي او دوی سره مرسته ونه کړي دا نه ورین به ډېر ډېر لوی وي، او زه بیا هم په دې باندې بیخي مطمئن یم چې طالبان په دغه حالت کې نه دي چې زموږ د افغانانو د ژمي لپاره او د هغوی د لپاره او د هغوی د اقتصاد
سلامت. بله سلامت اوسې. مننه د انصاری صاحب ټلیفون قطع شوی او لنیکه مرغه په دې ورستي شبو کې بیرته ل استودیو سره وصل دی. انصاری صاحب، تاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې، خصوصا کله بشری بحران په اړه و اس آی کوم نه خېشته لکه څنګه چې اټکل کیږي د ماجرو دراتګ لکه
بل بل نه پیغام چې ما څومره خبرې واوریدل شوې، خو ما ورستي خبرې هم دا وی چې په هیواد کې عام وګړي او حتی حکومتي ادارې د اقتصادي رکود سره چې اقتصادي سقوط سره مخ دي، همدا وجه ده چې ډېر افغانان انیوازي ګاونډي هیوادونو بلکې د نړۍ هیوادونو ته مهاجرتونو ته مخه کوي، او په دې لړ کې د افغانستان نه انیوازي دا چې متفکر مغزونه بلکې د دې هیواد مته او بازو هغه چې دلته بزګری کولای شي، هغه سوداګری کولای شي، هغه کارګری کولای شي، او د دې وطن د آبادۍ په برخه کې پراخ رول لوبولای شي، هغه خلک په میلیونونو لکه ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو راپور چې راسنې خبر کړو د روان دیګدیس کال د جنوري د میاشتې لومړۍ د میتر یو دیر سمې 1.2 میلیون افغانانو یوازې پاکستان او ایران ته د تګ خبر خبر شوی. نو د هر افغان ک لزان سره لکتر لګا $2000 د ویزه لګښت او د خپل سفر لګښت افغانستان نو باسي دا میلیارډونه ډالر جوړیږي. دا چې په 500 کې دغه حال وی د کال تر پایه به حال وی، او بیرته چې کوم افغانان هیواد ته راځي دغه هم یو ستونزه ده چې دلته د تعلیم مسایل، دلته د کار او زیار مسایل، او دلته نور علمي اقتصادي او کلتوري موضوعات ورته امکانات نشته. حکومتي ادارې او مسولین هم هغه څه چې خای ډېرې هغه ظرفیت نه لري، کاري ظرفیتونه د اروپا مشرتابه کې په ډېرو برخو کې دا ظرفیتونه ټیټ لیدل کیږي. د افغاني ادارو سره د مرستو او د همکارۍ او هغه څه چې په کار ده چې د خلکو حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ نږدې اړیکې وي، همکاري وي، همغږي وي، که هغه د مهاجرینو د ستونزو په برخه کې وي که په علمي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې، په دې برخه کې چارې ډېرې تتې او سست روان دي. یو سمیر چارواکي ډېر متکبرانه چلند کوي که مسائل ورسره مطرح کیږي هغه یا ځای ته نشي رسولی یا په جرات د عملي چارو د پرمختګ یا اراده نه لري یا توان او قوت نه لري یا هم ممکن صلاحیتونه ونه لري. نو ځکه خو په دې لړ کې موږ د حکومت په لومړۍ درجه رهبرۍ غږ کوو چې هر هغه څوک چې د یوې ادارې د چلولو د پرمختګ او خلکو ته د پرمختګونو د لارو پرانیستلو واک او اختیار نه لري یا ظرفیتونه او کفایت او درایت نه لري، هغه د الهي حکم په اساس لري شي چې الله العالمین فرمایي چې بشکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانت خپل اهل ته وسپاري. دغه امانتونه چې هغه د حکومت ته نه ده، د حکومت کرسي دی او د لوی ملت سرنوشت پورې تړلی، هغه سیاسی او اقتصادي سرنوشت دی که علمی او فرهنګي او امنیتی سرنوشت دی، یعنی یوازې فزیکی امنیت ستونزې نه شي حلولی، دلته اقتصادي امنیت د خلکو لپاره خو ستونزو سره مخ دی، دلته علمي او تعلیمي امنیت له ستونزو سره مخ دی، فرهنګي امنیت کې ستونزې او مسایل شته، ټولنیز امنیت، دا ټول پراخ کار غواړي، ګډې هڅې غواړي. او مونږ وایو چې تلور ادرسه یا د دې ټولنې تلور دیوالونه چې هغه حکومت، نړیواله ټولنه او مرستندوی ادارې، د افغانستان ولس او ولسی ادارې او بنسټونه او خصوصي سکتور دی، دا چې یو ځای ګډ کار ونه کړي، موږ په یکتاز ډول نه یوازې حکومت څه کولی شي، نه یوازې ولس، نه یوازې نړیواله ټولنه، او نه هم یوازې خصوصي سکتور. او هغه فسادونه او رشوتونه چې په نړیواله ټولنه کې خصوصا د ملګرو ملتونو په ادارو کې دي، دا ډیر پورته تللي دي. ملګری ملتونه
ډیره مننه سلامت اوسئ انصاري صاحب، نور وخت نه لرو، د خبرونې وخت پای ته ورسید. کور ودان صدیق منصور انصاري، عنایت الله ساغزی او شاه محمود میاخیل څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.